د دوست آواز د رادیو قدر من اوریدم کو تاسو مژغ د پریسیار د رادیو د سودگان څخه هور
شنوندگان عزیز رادیوی آواز دوست، شما صدای ما را از استودیوهای تریسی آر میشنوید.
قدر من اوریدن کو ترار تلمری زما و زما ده همکاران و سلامنا او نیکی هیلی و منی ننده چهارشنبه مارش هم ده دوازره اولسن میلادی کال ده مارش ده میاشت ده اتمه چی ده در لسو پینزنیو میگیری شمسی کال ده خود ده میاشت ده لسم نیتی سر برابر ده دادی خپل د نیش پیخ پرونه ستاسو د خوشی او روختیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې تازه خبرونو په شمول به د ورځې او مهمو پیښو ته په کتنه کې په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپو ښاغلي انجینر یونس پکور مرکه. دا چې نن اتم د مارچ برابر ده د ښځو د نړیوالې ورځې سره په دغه اړه موږ خاص خبرونه لرو چې په دا خبرونه کې به په کابل کښې د افغانستان د ښځو د سراسري سازمان د رئیسې اغلی سوریا پرلیکا خبرې د ښځو د نړیوالې ورځې د تاریخچې اهمیت او همدارنګه په افغانستان کې د ښځو د حالاتو په اړه او د خبرونې په لړ کښې به د حیات افغان او بشیر اوفا په آوازونو کښې خوږې سندرې هم واوري. اوس پاملرنه وکړئ د دې ساعت پښتو خبرونو ته ویونکی درمامد اشنا. د خبرونو لنډیز: د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي د ترهګري ځپلو دپاره ګټې پوځي او ډیپلوماتیکي هڅې پکار دي. راپورونه وایي چې له افغانستان سره خپلې ګټې پولې ته مخ ځمکني ځواکونه لیږلي چې له افغان ځواکونو سره په ګډ د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د بې پوله خبرلن ټولنه وایي چې افغانستان د ښځینه خبرلن دپاره یو خطرناکه هیواد دی. او د بشري حقونو د څار موسسې په یو لمه کې د امریکا د ولسمشر هغه فرمان غندلی دی چې دغه هیواد ته د اوو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر سفر بندیز لګولی دی. اوس بشپړه خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد عنیف اتمر د آسیا په نولسمه امنیتي ناسته کې ویلي دي هغه ترهګر ډلې چې په پاکستان کې ځای پر ځای د افغانستان او سیمې امنیت ته ګواښ دي. په دغه ناسته کې چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیې په کچه د کړنلارې بدلون په نوم جوړه شوې وه، ښاغلي اتمر وویل له ترهګرۍ سره مبارزه سیمه ییز او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار چې د هندي چارواکو په رسمي دعوه ډیلي ته تللی دی د دې ناستې یو له اصلي ویناوالو څخه و. هغه وویل په افغانستان کې تاوتریخوالي کورنۍ جګړې نه ده، بلکې دا ترهګرۍ او افراطیت تر ټولو بد حالت دی. ښاغلی اتمر زیاته کړه په نړۍ کې د اته نوي ترهګرو ډلو له ډلې یوازې شل یې په افغانستان کې فعالیت کړي او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان دولت هیڅ داسې اسناد نه لري چې وښي اسلامي دولت نوم یې ډله یادایش او طالبان یو د بله دښمن وي. دغه لوړ پوړې افغان چارواکي په پاکستان کې د افغان طالبان د مشرانو ستون ته په اشاره وویل هغه ترهګرې ډلې چې په پاکستان کې دي د افغانستان او سیمې امنیت ګواښوي. هغه وویل د پاکستاني ځواکونو لخوا د ضربو عذاب په نوم عملیاتو او په منځني ختیځ کې پر داعش او القاعدې د فشار ډېرېدو له امله ترهګر له ځایه بې ځای شوي او د افغانستان او پاکستان پولې ترمنځ سیمو ته مخه کړې ده. نوموړي زیاته کړه د پاکستان طالبان تحریک هم د افغانستان د خلکو پر ضد جګړه کوي او دا ډله د پاکستان دښمنه ده. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې په افغانستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې بریالیتوب د سیمې او نړۍ د ټیکاوي لپاره حیاتي دي او د همدې لپاره ترهګرو ډلو په نابودولو کې چې د ځینو هیوادونو دولتي بنسټونه یې ملاتړ کوي ګډ پوځي او ډیپلوماتیکو هڅو ته اړتیا لري. پاینی حال که در ختیز ولایت کنر سرکارو ولسوالی وسیدن که وای پاکستانی هلیکوپتر را دورین کرشی راوشتی پا افغان خاور که چوغرنی سمی وشتری که در کنر والی هم بی بی سی تاویزه در پاکستان هلیکوپتر را راوشتو پا را چیرین که وای لدره اونی رئیس پاکستانی پاوزیان در توپون و بریدون که لبلی خواه افغان چارواکی وای پا دورین کرش در پاکستان پاوزا ور پا کنوشت کرده دا پا داسی محال دا چه افغان چارواکی لطیر چو اونی رئیسی پر کنل او ننگهار در پاکستانی پاوزیان بردونو دی اعتراض پر سر پا کابل که در پاکستان سفیر ور گوشتی و دیو بل خبر لمخی را پور نوایی چه لا افغانستان سر خپلی گدی پولی تا مزکنی زواکون لیجلی چه لا افغان زواکونو سر بگره تروزم پر زد کارو کری تایم زورت سپالا وایی چه ده چین پا دی کار که امریکا سنزه نویدی او ده چین دا اقدام ده دی نشگل که دیشی چه ده ای واد لافغانستان ده امریکا و ناتو پوجان لو طولو سرسم دلوی رول نیت لری زورت سپالا وایی ده انکشاپ ده اش وقتی کهیش چه ده دونالد ترامپ لو لسمشر که دو رس ده چین او امریکا تر منجالی که ترنگلی شوی دی پا افغانستان که ده چین ده وزر پال را پورن لومری پلا ده تیر کال پا رستوی که آغا محال سرگن شو چی ده کچینی پامیر پاسی مکی ده چین پوزی نقلی وسه ولی دل شو چین تیره میاشده خبر رد کرد چی چینایی او افغان پوزیان ده دوهی وادونو پگرده پولکی پگرده گزمه کری پا نهار که پاکستانی رسنی وای ده شیر محمد عباس تانکزی پا مشری طالبان و قطری پلاوی تیره میاش لچنهی چارواکو سر ده خبرو لپاره پیکین تطلری و ده پاکستان اکسپریس تریبون ورس پالا ویلی چی ده طالبان و پلاوی ده دی لپاره پیکین تطلری و چی ده افغانستان و حکمت سر ده سول ده پروسیه پا باب لچنهی چارواکو سر سلام مشوری وکری ده طالبان و سرچنی ورس پالی تاویلی چی پیکین تا ده طالبان ده پلاوی سفر ده هغواسو پلر که شویدی چی ده للیل جرمنی ناروی فرانسی برطانیا و سلسیمی لنوری هوادونو سره ده سیاسی اړیکو ده تینگش لپاره کوي سرچینې همدار ازول چې دا اړیکې په حقیقت کې د خبرو له لارې په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره دي ورځپاله زیاتوي طالبان یو مشر پیکینګ ته د خپل قطر پلاوي سفر تایید کړی دی او ویلي دي چین د یو ستر نړیوال قدرت او په افغانستان کې د رول لرونکي هیواد په توګه غواړي د افغانستان په سوله او ثبات کې مهمه او رغنده نقش ولري له همدې کبله یې طالبان د خبرو لپاره وربوللي وه د ورځپاڼې د راپور پر اساس ویل کېږي چې طالبان د پلاوي له سفر څو ورځې وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د چین خاص استازي کابل ته راغی او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره یې وکتل. هغه له ولسمشر غني سره په کتنه کې ویل هېواد یې له طالبان سره د ارتباط له لارې هڅه کړې ده چې دا ډله د سولې خبرو ته واڅوي. د چین خاص استازي ویل چې دغه هېواد حکومت له طالبان سره په خبرو کې تل په دې ټینګار کړی دی چې طالبان باید د افغانستان دولت او د دغه هېواد ولسمشر په رسمیت وپېژني او خبرې د طالبان لپاره یوازینۍ لاره ده. تر اوسه پورې له چین سره طالبانو پر تماسونو چا حساسیت نه دی ښودلی او تقریبا ټول فکر کوي چې چین په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره له دې ډلې سره تماس نه نیسي خو له روسانو سره طالبان تماسونه اندېښنې او حساسیتونه راپارولي دي. د پژواک د خبري آژانس د خبر له مخې د مشرانو جرګې د کمیسیون د مشرانو پر ټاکنو سربېره تیب آتا د جرګې د لومړي منشي محمد نذیر احمدزی د ولسي جرګې دوام مرستیال او عرفان الله عرفان د ولسي جرګې نایب منشي په توګه وټاکل شو. د ملي شورا د شپاړسمې دورې د اووم کال د لومړۍ ناستې په دویمه ورځ دواړو جرګو د اداري پلاوي د غړو د ټاکنې لپاره ټاکنې ترسره کړې. په ولسي جرګې کې ننګهار د خلکو استازي حاجي قدیر او میرویس یاسیني او د خوست ولایت استازي محمد همایون همایون د لومړي مرستیال څوکۍ په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازي حاجي محمد نذیر احمدزی او د هلمند د خلکو استازي نعمت الله غفاری د جرګې د دوه مرستیال څوکۍ ته نوماند. د منشي پوسټ د هرات د خلکو استازي سالم محمد سلجوقي او د بدخشان د خلکو استازي اودرو اینامي ځانو نوماند کړي وه او د کابل د خلکو استازي عرفان الله عرفان د مرستیال منشي پوسټ ځان نوماند کړي وو. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د ولسي جرګې د اداري پلاوي پوسټ د نوماندانو له اعلان وروسته وویل دا چې د مرستیال منشي پوسټ یو کس نوماندې باید په علني ډول رایه ورکونه ترسره شي چې په پایله کې عرفان د رایو په اکثریت سره د نایب منشي په توګه وټاکل شو. تر دې وړاندې هم عرفان د نایب منشي په توګه دنده اجرا کوله. ابراهیمي د دوی پوستونو لپاره له ټاکنو وروسته اداري پلاوي اعلان کړ چې محمد نذیر احمدزی د 133 رایې په ترلاسه کولو سره دوه مرستیال په توګه وټاکل شو او تر دې وړاندې نعمت الله غفاري پر دې پوست کار کوه. په پرونی ټاکنو کې د لومړي مرستیال څوکۍ ته نوماندی د بدلتوب لپاره مناسبې رایې نه درلودې. د ولسي جرګې اوسنی مرستیال حاجي ظاهر قدیر شپږ پنځوس رایې محمد همایون همایون پنځاویا رای او میرویس یاسینی دراویا رای ترلاسه کړه. ابراهیمی وویل سبا به د دوو مخکښو نماندو همایون او یاسینی ترمنځ د دویم ځل لپاره ټاکنې ترسره شي. د ولسي جرګې د منشي پوسته هم ولاړو کسان د بریالیتوب مناسبې رایې ترلاسه کړې نه دي. د ولسي جرګې مشر وویل چې د منشي پوسته تر اوسه پورې د کابل استازی عبدالقادر زازی د پروان استازی عبدالستار خواسي نماند شوي دي او ټاکل شوی دی چې د دې پوست لپاره سبا ته رایې واخیستل شي. د امریکا غږ د راپور له مخې د دې پولې خبریالانو ټولنه وایي چې افغانستان د ښځینه خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی او په دغه هیواد کې لا هم د ښځینه ژورنالیستانو لپاره حالت مخ په خرابېدو دی. په پاریس کې نشته د خبریالانو دا ټولنه وایي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه یوه ښځینه کارکوونکي چې په رسمي کې کار کاوه وژل شوې ده. د دې پولې خبریالانو یو غړی توپی بوسن امریکا غږ ته وویل چې دغې ټولنې د شمیرو له مخې تېر کال درې ښځینه ژورنالیستان په افغانستان کې وژل شوي دي. د دې پولې خبریالانو د ټولنې د عامو پاهوي مشرې وویل د ښځینه خبریالانو پر وړاندې حالت مخ په خرابېدو دی. دوی ګواښل کېږي په دوی طالبان او داعش فزیکي حملې کوي. په دوی د ټولنې لخوا فشار دی او کله ناکله خو د خپلو کورنۍ لخوا هم پر پرې فشار واردېږي. د بې پولې خبریالانو د ټولنې په وینا افغانستان د نړۍ په یو سل اتیا هیوادونو کې د بیان د ازادۍ له اړخه یو سلشلم هیواد دی. د بې پولې خبریالانو ټولنه چې په کابل کې د افغانستان ښځینه ژورنالیستان د ملاتړ مرکز د پرانیستلو په مراسمو کې برخه اخیستې وه وویل چې د ښځینه ژورنالیستانو د ملاتړ دا مرکز به د ښځو پر وړاندې پرتې ستونزې خنډونه ګواښونه سره ثبت کړي. د افغانستان د ښځینه ژورنالیستان د ملاتړ د مرکز مسؤول فرید نیکزاد وویل چې د اقتصادي امنیتي او سیاسي وضعیت ته په کتو د ښځینه ژورنالیستان د کار ساحه هم تنګه شوې ده. د دې مرکز مسؤول فرید نیکزاد وویل چې له تېرو دوو کلونو راهیسې په رسنیو کې د ښځو شتون کم شوی دی او په وینا یې پنځوس په سلو کې په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو فعالیتونه راکم شوي دي. فرید نیکزاد وویل که اوسني حالات تر تېر دوو کلونو په سره پرتله کړو هغه وخت ښځینه ژورنالیستان په رسنیو کې ښه شتون درلود. ولې اوس دغسې شتون شاهدان نه یو؟ که څه هم په افغانستان کې د خبریالانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یعنې د شمېرو له مخې په افغانستان کې د رسنیو 12000 کارکوونکي فعالیت کوي چې له دغې شمېرې څخه 2300 ښځې دي. استنلی خبرنه وافی د امریکا د ولسمشر ترامپ نوی فرمان امریکا ترتلونکي ماجر نه لیکلی دی. نوی فرمان د ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پراتباو باندې د نوی ورځ لپاره لګول کیږي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نوی فرمان د ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن د شپږ اسلامي ملکونو وګړي امریکا ته تاک څخه د نوی ورځ لپاره منی کوي ته دی په خوا ویزه نوی اخیسته. دغه بندیز د ترامپ د لومړي فرمان نه شپږ هفتې وروسته لګول کیږي چې د مارچ د میاشتې په شپاړسمه نیټه به عملي شي. د بشري حقونو د څارنې موسسې په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه فرمان به دا پیغام واستوي چې په امریکا کې د مسلمانانو هرکلی نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر، د کورنی امنیت وزیر او لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ د خبرو په ترڅ کې دغه اقدام د ملي امنیت لپاره مهم وبله. د بهرنی چارو وزیر وویل په داسې حال کې چې زموږ امنیت ته ګواښونه په تدریجي توګه دوام لري، موږ هغه سیستمونه بیا ارزیابي کوو چې زموږ د هیواد د ژغورنې لپاره مهم دي. د نړیوال خبری آژانسونو د خبر له مخې ترکیه، روسیه، امریکا لوی درسیزانو د ترکیه د په جنوب کې غونډه کړې ده چې له سوریه څخه د داعش د ایستلو لپاره د واشنګټن په مشرۍ د اطلاع پرمختګونه وڅېړي. دوی ښایي په سوریه کې د داعش پر ضد د روانې جګړې د دوهم پړاو په اړه هم خبرې وکړي. د ترکیه پوځ وایي په دې درې اړخیزه غونډه کې د سوریه او عراق وضعیت په ګډون د سیمې د امنیت وضعیت په اړه هم خبرې کیږي. که څه هم روسیه، امریکا او ترکیه د سوریه په جګړه کې له مختلفو اړخونو ملاتړ کوي او یو دریز نه لري، خو ټوله د داعش پر ضد ګډه مبارزه کوي. او یو وروستی خبر دا چې ویکیلیکس د سیایې په زرګونو پټ اسناد افشا کړه. په دغو سندونو کې د هغو مکالمو یا سافټویرونو یادونه شوې ده چې د دا سره سم سیایې په کمپیوټرونو، تلویزیونونو، ایډیوفونو او موډیمونو کې د حق کولو لپاره کارول شوي دي. ویکیلیکس وایي ځینې دا نفوذي وسایل په سیایې کې دننه جوړ شوي دي. خوال کیشی در بریتانیا استخباراتی داری اپ آی فایف هم لشتر لرزه در سامسونگ تلویزیون لاری در خلگو در خبرو داوری دو لپار دیو نر مکالمی پا جول اولو که ونده لرالی ده دیو وسیلی چی در بریتانیا استخباراتی داری جول کرده پا سامسونگ تلویزیون که داز دای کرده چی در داغ تلویزیون پا شاوخوا که هر از خبری او دل کیش تروس پوری در سیایی او در بریتانیا استخباراتی در رو دوی کلیس در لوری در خبرشو و اداو پارا سا ندیولی در پشتو خبرنو پای
شنوندگان عزیز و گرامی، توجه شما را به تازه ترین اخبار دری این ساعت جلب می دارم. گوینده اخبار جمیله تیموری، سرخط اخبار. رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح شورای ملی تاکید کرد که برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها اراده محکم وجود دارد. قامات افغان گفته اند که از صبح دیروز بندرهای تورخم و چمن برای برگشت مسافرین افغان و پاکستانی باز شده است. وزیر مالیات در اولین جلسه کمیته رهبری صندوق وجهی بازسازی افغانستان گفت که این صندوق نیاز به منابع بیشتری دارد. و چند خبر از کشور استرالیا. تفصیل اخبار. هفتمین سال کاری و شانزدهمین دوره تقنینی شورای ملی با سخنرانی رئیس جمهور غنی رسما آغاز شد. رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح شورای ملی تاکید کرد که برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها اراده محکم وجود دارد. آقای غنی با بیان اینکه دولت گام های لازم را برای برگزاری انتخابات برداشته است افزود که موانع صد راه پروسه برگزاری انتخابات از میان برداشته شده و زمینه های حقوقی نیز فراهم شده است. رئیس جمهور برگزاری انتخابات را یکی از ارکان عمده دموکراسی در کشور عنوان کرد و افزود که لازم است انتخابات در فضای عادلانه و منصفانه برگزار شود. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که دولت سعی دارد که یک انتخابات شفاف و عادلانه در کشور برگزار شود و از هر گونه دخالت مسئولین دولتی و دیگر جهت‌های ذی‌نفع به شدت و قاطعیت جلوگیری کند تا اعتماد مردم با این روند احیا شود. رئیس جمهور تاکید کرد که نه خود اراده دخالت در این پروسه ملی را دارم و نه به هیچ فرد و یا گروه دیگر اجازه دخالت در این پروسه ملی را می دهم. او افزود رهبری دولت مصمم است که با متخلفین برخورد قاطع داشته باشد و آنان را به مجازات برساند. رئیس جمهور خاطر نشان کرد که استفاده از قوای دفاعی و امنیتی برای دخالت در پروسه انتخابات به هیچ صورت تحمل نخواهد شد. بر اساس گفته‌های رئیس جمهور غنی، کسانی که به نفع بیرونی ها کار می کنند خواهان ادامه این بحرانند، در حالی که اکثریت قاطع ملت که طرفدار جنگ و بی‌قانونی نیستند خواهان ختم این بحران می باشند. در همین حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان در مراسم افتتاح دوره کاری مجلس از حکومت خواست که در برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها تلاش کند. آقای ابراهیمی تاکید کرد که به توقع افتادن برگزاری انتخابات پارلمانی اعتماد مردم را نسبت به حکومت و دولت خدشه‌دار خواهد کرد و باید هر چه زودتر انتخابات پارلمانی به صورت سراسری و عادلانه برگزار شود. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، رئیس اجرایی با اشاره به این که مبارزه با خشونت علیه زنان و کاهش آن نیازمند بسیج ملی است، تصریح کرد هنوز هم در محیط کار تبعیض و آزار و اذیت در برابر زنان وجود دارد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در مراسم گرامی داشت از روز جهانی زن که حضور زنان بلندپایه حکومتی در مقر ریاست اجرایی برگزار شده بود گفت که دستاوردها در عرصه مبارزه با خشونت علیه زنان، مشارکت سیاسی و نقش فعال زنان در عرصه های گوناگون قابل توجه است، اما کافی نمی باشد. دکتر عبدالله عبدالله ضمن تبریکی این روز برای تمام زنان افغانستان گفت که روز جهانی زن یادآور رنج‌های بی‌شمار زنان کشور در طول تاریخ به ویژه 4 دهه اخیر است. رئیس اجرایی افزود که این روز همگان را متوجه یک مسئولیت کلان ملی می سازد. او تاکید کرد که دستاوردها و فرصتهای کنونی نتیجه تلاشها و قربانیهای زنان افغانستان می باشد که با همت و شهامت این مسیر را پیمودند، ولی برای رسیدن به وضعیت مطلوب مبارزه دوامدار لازم است. رئیس اجرایی کشور به دستاوردهای حکومت وحدت ملی پرداخت و گفت که برای تامین حقوق زنان گامهای بزرگ در بخشهای قوانین آموزش و پرورش، تحصیلات عالی، جامعه مدنی، نیروهای امنیتی، صحت و تجارت برداشته شده است. دکتر عبدالله عبدالله گفت که مبارزه با خشونت علیه زنان و کاهش آن نیازمند بسیج ملی و همکاری جدی میان نهادهای دولتی است. او افزود نقش زنان در برنامه‌های کلان ملی بخصوص توسعه پایدار چارچوب صلح و میثاق شهروندی برجسته می‌باشد، زیرا بدون مشارکت و سهم آنان توسعه و تغییر در جامعه ممکن نیست. رئیس اجرایی کشور وعده سپرد که حکومت وحدت ملی برای مبارزه جدی با خشونت علیه زنان توانمندسازی اقتصادی، تقویت ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنها متعهد بوده و تلاش بیشتر می‌ورزد. در این برنامه دلبر نظری وزیر امور زنان با تشریح کارکردها و دستاوردهای خیش گفت که نهایی سازی استراتژی منع آزار و اذیت جنسی، ایجاد بخش جندر در وزارتخانه ها و ادارات دولتی، انستیتوت مطالعات جندر و دیتابیس آنلاین برای ثبت خشونت علیه زنان از دستاوردهای این وزارت بوده است. بر اساس گزارش صدای آمریکا، مقامات افغان گفتند که از صبح دیروز بندرهای تورخم و چمن برای برگشت مسافرین افغان و پاکستانی باز شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت که بندر سرحدی تورخم ساعت 7 روز سه شنبه برای افراد بازگردید که در دو طرف این بندر برای عبور در انتظار بودند. حکومت پاکستان دیروز اعلام کرد که بندرهای تورخم و اسپین بولدک چمن را برای 2 روز برای ادبای افغان و پاکستانی که دارای ویزه اند می گشاید. خوگیانی افزود که دروازه تورخم برای امروز و فردا باز است و 3000 ادبای افغان دارای پاسپورت که انتظار باز شدن این بندر را می کشیدند وارد افغانستان شدند. با گفته خوگیانی از خاک افغانستان فقط به ادبای پاکستانی که پاسپورت دارند اجازه عبور داده می شود. با گفته سخنگوی ولی ننگرهار گفتگوهای دیپلماتیک جریان دارد تا این دروازه برای مدت طولانی برای مسافرین باز باشد. از سوی دیگر سمونوال محمد علی داوری کمیسیار پلیس سرحدی در اسپین بولدک کندهار به صدای امریکا گفت که از صبح امروز تا کنون بیش از 600 افغان به این شهرک سرحدی از پاکستان برگشتند. او گفت در میان این افراد کسانی که پاسپورت ندارند نیز شامل است و برگشت مسافرین هنوز هم ادامه دارد. حکومت پاکستان پس از حملات انتحاری اخیر حدود 3 هفته پیش در اقدامی که به ادعای مقامهای آن کشور هدف آن جلوگیری از ورود تندروان از افغانستان به پاکستان است، تورخم و اسپین بولدک را برای ترافیک مسدود کرده است. مقامات افغان گفتند که هنوز هم به افغانانی که پاسپورت دارند اجازه ورود به پاکستان داده نمی شود و وسایط ترانزیتی متوقف می باشند. در همین حال تعداد دیگر از شهروندان افغان می گویند پلیس پاکستان آنان را اذیت می کند و به بهانه های مختلف از آنها باج می گیرند. عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان گفت به سرتاج عزیز مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان این پیام را رسانده که اگر به افرادی که با ویزا به پاکستان آمده و حالا گیر ماندند تا چند روز دیگر اجازه بازگشت داده نشود، از کابل خواهد خواست آنها را با هواپیما به افغانستان انتقال دهد. با گزارش خبرگزاری وزیر مالیات در اولین جلسه کمیته رهبری صندوق وجهی بازسازی افغانستان گفت که این صندوق نیاز به منابع بیشتری دارد تا کمک‌ها را بر اساس چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان تنظیم نماید. نخستین جلسه کمیته رهبری صندوق وجهی بازسازی افغانستان بر ریاست مشترک وزیر مالیه و رئیس بانک جهانی برای افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه که محمد فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان، سفرا و تمویل کنندگان مالی بیش از 19 کشور کمک کننده اشتراک ورزیده بودند، در رابطه با تنظیم کمک های صندوق وجهی بازسازی افغانستان بر اساس چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان بحث صورت گرفت. اکلیل حکیمی وزیر مالیه در سخنان افتتاحیه ضمن تاکید روی اهمیت صندوق وجهی بازسازی افغانستان اظهار داشت که صندوق وجهی بازسازی افغانستان کمک های مالی و تکنیکی را برای برنامه های دارای اولویت کشور مانند میثاق شهروندی، کمک های صحی، تعلیمات ابتدایی، انکشاف زیربناها، حکومتداری و اصلاحات امور مالی فراهم می سازد. وی افزود صندوق وجهی بازسازی افغانستان نیاز به منابع بیشتر دارد تا کمک ها را بر اساس چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان تنظیم نماید. و حال توجه کنید به اخبار استرالیا. دانکن لوئیس رئیس سازمان اطلاعات امنیت استرالیا زنگ هشدار را در مورد نفوذ گروه تروریستی داعش در جنوب شرق آسیا و بازگشت آنها پس از شکست‌های اخیر در سوریه و عراق به صدا درآورد. لوئیس در نشست با روزنامه‌نگاران برای اعلام شکل‌های تهدیدهای تروریستی داخلی و بین المللی تأیید کرد که 64 استرالیایی تروریست در خاورمیانه کشته شدند و 87% آنها کمتر از 30 سال داشته و جوانترین فرد تنها 18 سال داشته است. پلیس در حال تحقیق از 200 تن است که استرالیایی که در گروه های تروریستی در سوریه و عراق با 100 هستند ارتباط دارد. وای با اشاره به فشار بر تروریست ها با پذیرش شکست در عراق و تحت فشار قرار گرفتن آنها در سوریه گفت که پلیس و سازمان هایی که در حال آماده سازی موقعیت برای مقابله با تهدیدهای ناشی از بازگشت این تروریست ها و خانواده های آنان هست. لوئیس گفت که از سال 2012 میلادی تا کنون 195 ویزه این افراد به منظور استرالیا لغو شده و 36 نفر نیز برای جلوگیری از ترک پیوستن به تروریست ها تعلیق شده است. طبق یک خبر دیگر، تحلیلگران بازار املاک و مستغلات در استرالیا می گویند هزاران خانه و آپارتمان ممکن است در سراسر استرالیا خالی و بدون سکنه باشد، شرایطی که آنها می گویند بحران کنونی مسکن در کشور را تشدید می کند. این ادعا در حال عنوان می شود که بهای مسکن در سرتاسر استرالیا در ماه فوریه 1.4% افزایش داشته است و در حال حاضر متوسط بهای مسکن در استرالیا 570,000 دلار اعلام شده است و جالبان که این در مواقع افزایش در حدود 11% را نسبت به 12 ماه پیش نشان می دهد. بر اساس یکی از جدیدترین گزارش های بانک ملی استرالیا یا NAB، 11% از کل املاک نوساز در 3 ماه منتهی به ماه دسامبر سال گذشته در استرالیا توسط خریداران خارجی خریداری شده است. پایان اخبار.
دورزی و مهم و پیشو تا یوکتنه
نظر برویدادهای مهم روز
گرانو او قدرمونو آوریدن که په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپالو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه ګړه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده: پاکستان د تروریزم په پلمه افغان او پښتانه کډوال په نښه کوي. په لیکنه کې راغلي دي: په پاکستان کې د فبروري میاشتې تر ځان وژونکي بریدونو وروسته پاکستاني ځواکونه تروریزم پر ضد سرتاسري پوځي عملیات اعلان کړ. په پاکستان کې د پښتنو رهبران شکایت لري چې پښتانه په دغه هیواد کې بیا په ځانګړي ډول په پنجاب ایالت کې له بد چلند او فشارونو سره مخامخ شوي دي. یو پښتون میوه خرڅوونکي 40 کلن انور خان چې وایي چې 10 کاله مخکې د خیبر پښتونخوا پنجاب ته کډه شو، واشنګټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چارواکو کې فکر کوي هر څوک چې په پښتو خبرې کوي یا کډوال دي یا هم تروریست دی. وایي له موږ سره په داسې حال کې بد چلند کېږي چې په چاودېدونکو کې موږ ته هم زیان اوښتي. خپلې پایڅې پورته کړې، د ورځپاڼې خبریال ته د بم له چرو هغه داغونه وښودل چې په 2014 میلادي کال کې پر پښه لګېدلي دي. هغه ویلي هر چا چې هغه چاودېدنه کړې وه خدای دې نیست او نابود کړي. په هغه پېښه کې چې په مارکیټ کې شوې وه 23 کسان وژل شوي وو. د ورځپاڼې په حواله په پنجاب کې له وروستي بمي حملو سره پښتانه او د افغان کډوال سوداګر تر فشار لاندې دي او په سلګونو کسان نیول شوي دي. د مالي پارلمان یو پښتون غړي سید ظفر شاه ورځپاڼې ته ویلي دي په سلګونو پښتانه د تروریزم په نامه نیول شوي او یا ځورل شوي دي. هغه زیاته کړه: که څه هم په یو لړ بمي چاودېدونکو کې پنجابي طالبان لاس درلود، خو موږ نه دي ویلي چې ټول پنجابیان تروریستان دي. یو بل افغان کډوال ورځپاڼې ته ویلي دا حالت له کلونو دلته روان دی خو په وروستۍ کې لا شدید شوی دی. همدارنګه کابل چاپ ورځپاڼې په خپلو نوي ګړي کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر غني د وروستۍ څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دي: ولسمشر وایي د راتلونکي کال د پارلماني ټاکنو لپاره لازم ګامونه پورته شوي دي او په دغه بهیر کې به د هر ډول لاسونې مخنیوی وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې ښاغلي غني د ملي شورا په پرانیسته غونډه کې د راتلونکي ټاکنو په رونوالي ټینګار وکړ او ویې ویل ترسره کولو لپاره د دولت سیاسي اراده پیاوړې ده. په سر مقاله کې راغلي چې ښاغلي غني ویلي د افغان دولت د مشرتابه ژمنه ده چې لاسوونکو سره به پرېکنده چلند کوي او سرغړوونکي به د قانون له مخې مجازات شي. خو سر مقال لیکون کې دا خبره ټوک ښکاری او پښتنې مطرح کړې چې آیا رښتیا هم ولسمشر او اجرای رئیس خپلواکي ټاکنې غواړي؟ ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دي: ولسمشر په خپلو څرګندونو کې خلکو ته دوه زیرې لرل. یو دا چې راتلونکي ټاکنې به روڼې وي وروسته، او بل دا چې دغه ټاکنې به د امنیتي او دفاعي ځواکونو له مداخلې پرته ترسره کیږي. د سر مقالې لیکوال لیکي: په داسې هیواد کې چې تر اوسه روړې ټاکنې نه دي لرلې، دا خبرې د خلکو د رایې د راټولونو او د ټاکنو د اعتبار برخه کې زیری ورکوونکي دي. خو وروس خبره بیا دا ده: په داسې حال کې چې ولسمشر د روڼو انتخاباتو خبره کوي، په انتخاباتو پورې اړوند مسؤلین بنسټونو د دغه امر تحقق په برخه کې آن یو ګام هم نه دی پورته کړی. د دغو او نورو مسایلو په اړه ستاسو پاملرنه راګرځوم په کابل کښې و دغې مرکې ته. قدرمنو اورېدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی او کارپوه ښاغلی انجینر یونس فکور همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون فکر شدی او غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دې نظر وپوښتم. جناب فکور صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
استاد څخه مننه. آشنا صاحب تشکر تاته او ستاسو درنو اورېدونکو ته د رادیو خپل سلام او احترام تقدیموم.
ډېره زیاته مننه، مهرباني مو ده. جناب فکور صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې تروریستانو خپلو تخریبي فعالیتونو ته زور ورکړی دی، د هین په امنیتی کنفرانس کې د افغانستان امنیتی مشاور ښاغلی اتمار یو ځل بیا د سیمې وادو څخه وغوښتل چې تروریزم پر ضد عملي ګامونه واخلي. ستاسو نظر داسې کنفرانسونه به څومره د افغانستان پر امنیتي حالاتو تاثیر ولري؟ آیا د سیمې هیوادونه په خاصه توګه پاکستان او ایران به دې ته حاضر سي چې د طالبانو د حمایت څخه لاس واخلي؟ او په مجموع کې د اتمار څرګندونې ته څنګه څه
تاسو در معلومه ده چې داسې کنفرانسونه چې کوم اجرایوي سبغه نه لري بیا تصامیم نه پشکې نیول کېږي او کومه قطعنامه او پرېکړه دا د آګاهي یا عامه دپاره د ولسونو د خبرېدو دپاره د چارواکو یو د بل د ستونزو څخه د خبرېدو دپاره ښه دي. ولې اکثره دا رقابتي وي؟ هغه دا که په هند کې دایر شي تېره څوکه و پاکستانیانو ته و نورو ته که په ایران کې دایر شي بیا نورو ته وایي. موږ ضرورت د افغانانو په مجموع کې دا دي چې داسې یو منطقوي کنفرانس د دغه هیوادونو چې په نه ودانه هم د تروریزم څخه زیان ویني او هم یې ساتي ښه او بد تروریستان سره بېلوي چې پر دې حمله کول بد دي او چې پر افغانستان و نورو هیوادو حمله کول ښه دي. د داسې تروریزم چې ټوله دیني غدي نور داسې یو کنفرانس چې د سترو قدرتونو او د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې او ضمانتونو وجود ولري ټوله هیوادونه پر دې امضا وکړي چې نور نو یو د بل پر ضد د خپل خارجي سیاست د ابزار په حیث باید د تروریزم سره د څخه استفاده ونه کړو او تروریزم د دولتونو پر ضد په کومو کې چې آزادي شته قانون اساسي حاکم وي ډیموکراسي وي د داسې دولتونو پر ضد سلاره اخیستل او مداخله کول دا غیر قانوني ده. نو هغه وخت موږ کولی شو چې ووایو امیدوار کننده ده. دلته طبیعي دی که څه هم د پاکستان نماینده هم ورغلی و هغه بیا هغه تروریزم یادوي خو د هغه منظور بیا دا دی څوک چې پر دوی حملې کوي هغه تروریستان دي. څوک چې په افغانستان کې حمله کوي دا د ازادۍ جګړه ده. نو داسې کنفرانسونه د آګاهي عامه دپاره ښه دي مګر د تروریزم د مسلې حل نشي کولی. راستو د اتمر صاحب بیانې ته طبیعي دی اتمر صاحب ډېر ټینګار په دې وکړي چې په افغانستان کې شل تروریستي ډلې که څه هم د یوې نوم هم ونه کړی شوی چې وایخلي ما ته دا د خبرې یو څه غراق او غلور رامعلومېدل. هغه دا چې په افغانستان کې چې اوس رسمي د که څه هم زموږ غربي حتی متحدین ناټو هم دا مسله مخالفین بولي زموږ تروریستان چې طالبان دي صرف داعش او القاعده دا درې ډلې دي چې د ازبکو هغې پر ور اضافه کوي د چچن هغې هم اضافه کوي یو غر اضافه کوي دا څلور پنځه دا شل نو د کومه تولې او بل د دا خپل مطالعات نه دي که څه هم ده باید څېړنې کړي وای شورای امنیت یې په لاس کې دي. دا یوه هفته د مخه که ستاسو په یاد وي افغانستان کې د ناټو د مشترکو قواوو مشر د امریکا کانګرس ته یو راپورټ ورکړ په هغه کې وویل چې شل یوویشت تروریستي ډلې دي که څه هم هغه نوم وانخیستي دا چې په کاغذ کې دی نومان ورته اخیستي که نه نو هغوی هم د دې لپاره چې بودیجه واخلي د لشکرو ډېرښت وکړي خپل وجود ته موجودیت ته په افغانستان کې یو څه صبغه نور هم ورکړي یو څه شمار لویوي او د هغو څخه په پیسو زموږ حکومت هم خپله څېړنه نه ده کړې. ستا په ځمکه خود نو وادي طالب اخته دي ته طالب بل نو کومه ډله اخته ده ولې نه وایې که لشکرې طیبه د پاکستان دا څلور پنځه دوی باوجود چې په پوهېږي تروریستي ډلې په افغانستان کې په جګړه اخته دي مګر دوی د تروریستي ډلو پر ضد د جګړو ستراتیژي نه لري. دوی د اردو تقویه غواړي دوی تیارې غواړي دوی پیلوټان غواړي دا یو رقم دومخه بازي ده چې زموږ حکومت یې هم کوي د دې لپاره چې خپل عمر ته دوام ورکړي کومکونه هم زیات شي بې له دې څخه چې امریکایان شرط ورته کښېږدي چې فساد به ورکوي په اردو کې به اختلاف د منځ څخه وړي چې د هغه څخه مخه بلې خوا ته واړول شي چې موږ ګواکې شل ډلو سره اخته یو خورا مو کار خراب دي بنان ځکه دا خرابوي راته کېږي. یا داسې نه ده د تروریستي ډلو پر ضد تاسو ته در معلومه ده چې مبارزه په غیر متمرکز د کمین دیویو او سیار کومندوګانو او اکټیو چې فعالي پداسي د چاپو وهلو کیږي چې هغه افغانستان حکومت اردو دونه درنه د پدې رنجرانو باندې چې جبهي جنگ دی کولای شي طالبي سره کوي مګر دا غسه کومندوی جنگونه چې دلته را ترګان څه د دې ورکړه الته بیا وکړه دې ته افغانستان حکومت امادګی نه لري دی یو د ناتو تر فشار لاندې اتمر دی یو څلور کلن جګړی پلان جوړ کړی دی دغه خبرې هم زیاتره او دا چې بغنی یې چې په پارلمان کې وکړه زیاتره دې ته متوجه دي چې هغوی کانی کې چې یو ژدله ده الی پیسې را کوي نور کومکونه را سره کوي خپل پر اوزو باندې د جګړې د سر رهبري کولو بار نه ږدي او د خپل بقا لپاره دا خبرې کوي. زه فکر نه کوم چې په منطقوي سیاست کې د ده خبرې داسې تاثیر وکړي چې ایران او پاکستان دې ته قانع کړي چې دوی دغه ابزار د لاس څخه وغورځوي. ولې هغوی ډېرېږي چې د افغانستان په تفریح کولو هند داسې ونه کړي چې پاکستان باندې عملیت سازمان کړي. ایران ډېرېږي چې کایان د لیدي په اډو کې داسې نیسي چې زموږ مخالفین ونه روزل شي. دې ټولو معضلو ته تر څو چې په یو مسؤل کنفرانس کې بین المللي او منطقوي لار پیدا نه شي دا اتمر خبرې صرف آګاهي آمده او خپل شریکان خطا ایستل دي چې دوی ته پیسې ډېرې کړي بل شی نه.
مننه. په عین وخت کې د یوې لوري د امریکا یو جګپوړي چارواکي د انسه غوښتي چې په افغانستان کې نظامي حضور پیدا کړي او د بل لوري د پاکستان لوی درسیس اعلان وکړي نن چې تر څو چې پاکستان په افغانستان کې نظامي حضور ونه لري د ترورستانو مخه نشي نیولی. دا ډول څرګندونو څخه هدف د دې څه دی او تاسو په مجموع کې د ټرمپ پالیسي به د افغانستان په اړه څه ډول وي؟
ټرمپ دلته زموږ زیاتره زموږ په حکومتي چارواکو کې تشویشونه ایجاد کړي دي چې په لویو بیانیو او سخنرانیو کې ټرمپ افغانستان ته اشاره نه کوي. دا ځینې چارواکي پټ د ټلیفون پر لاین د اشرف غني او چارواکو سره خبرې کوي. موږ ته داسې رامعلومیږي چې د روسه د ټرمپ اداره د هغه ژمنو څخه چې په انتخاباتو کې د امریکا په داخلي چارو کې کړي وې د هغه د عملي کولو څخه خلاصه نه ده. تر اوسه یې لا د افغانستان د جګړې د دوام او د کومکونو د طرز او د مرستو د اندازې حساب باندې زه فکر کوم کومه فیصله لا نه ده کړې. دوی په څېړنه او تحقیق کې دي. نو دغه څرګندونې د دې دپاره دي چې صرف اړیت دولتونه چې په افغانستان په جګړه کې فعاله دي تر فشار لاندې راولي. اوس نو چې امریکایان کله ان ته وایي چې ته باید تکتیک سي نو خو ته خو وې ناتو هم وه کبې یو لکه پنځه دېرش زره لشکر دي وه ولې ترورستان د دوو ډلو څخه یوویشتو درته ولاړله. دا سوال خو زموږ افغانانو مطرح دی وه ناتو امریکایانو ته. نو اوس که هندوستان هم پسې را ډېر کې او د پاکستان نور هم لکه لیونۍ سپی پر خولې زکان را ولوي او نورم خپل ټوله افتمیز دې ته مطرح کړي چې په افغانستان کې جګړه پایداره وساتي نو تر این د پاکستان توان د جګړې توان کې ډېر دی. زه فکر نه کوم چې دغه شیوې فشارونه دي دا فایده وکړي چې پاکستان دې ته واڅوي چې د خپل منطقوي پالیسۍ او فرانسایګانو باندې د نفوذ د قایمولو د دغه افغانو څخه چې طالب دي او ترورستان دي په دا رقم اسانه دي تېر شي. تا دې ولیدله کله چې د امریکا د بودیجې پر کمیږي پر پاکستان یو څه فشارونه واردېږي دوی د طالب پروژه پروپوزل یې تقدیم کوي روسانو ایرانیانو ته او عادي ویل کېږي چې روسانو ایرانیان هم په دې خوشحاله دي چې دا جنګیالي اجیران د اسلام په نامه او د جهاد په نامه د داعش پر ضد چې دا یو نوې پروژه ده او دوی تشویش لري چې په دې کې امریکایان هم لاس لري د دې پر ضد رالید استعمال کو په خپلو سرحداتو کې پاکستان دي تر فشار ځان خلاصوي. زه دا فکر کوم چې نور ټرمپ به داسې شي چې اصلي چاره به زموږ توقع دا ده چې د افغانستان جګړې او عراق او سوریې ته پیدا کړي هغه دا چې د نیابتي جګړو څخه لاس واخلي او هیوادونو ته او همسایګانو ته اطمینان ورکړي چې د امریکا حضور د دوی پر ضد نه دی او رښتیا هم نه وي او په یو منطقوي بین المللي کنفرانس کې د افغانستان نوی دریځ په یوشتم قرن کې داسې قیم سي چې ملګري ستراتیژیک د مرستو به مو ناټو امریکایانو غربیان وي او هر هیواد بل اجازه لري چې سرمایه ګذاري وکړي سرمایه به محفوظ وي د هر هیواد بل پر ضد به دلته د دوی مخالفینو ترورستان نه روزل کېږي او بل د پاکستان سره د اوبو مسله د سرحد مسله د ترانزیت مسله داسې حل نه سي په ضمانتونو دا جګړه په دې نه کېږي چې ان ته وایي راسه فعاله شه او پاکستان ته وایي کې مه کوه دا به دوام کوي
دا چې پاکستان اوس د افغانانو سره ډېر بد وضعیت راخیستی دی او دروازې د تورخم او د بولدک تړلي دي او همدارنګه اوس غواړي چې آزاد قبایل د پښتوني خوا په چوکاټ کې راولي د دوغو څخه هدف د دې څه دی پاکستان ولې غواړي د افغانانو باندې فشار راوړي
د دغه بیروبار او ناندویو په منځ کې چې آز خوش ولم آز ما پر لال شاباس کلندر حمله وسوله آ داسې سولم لکه چې انګریزانو او غربیانو پاکستان ته شین ګروپ لګولی دی چې دغه مناطق چې دوی د پخوا څخه د جهاد په زمانه کې ترورستان روزل دا جهادي جنګیالي یې روزل هلته او بیا افغانستان ته راستول چې هلته قانون حاکم نه دی د افتیار قانون حاکم دی پر دامبر سړک باندې پاکستان دی نور چې کلو ته ورته د کلو ګلګل میری د قومو قانون چلیږي پاکستان د دغه شعا لاندې امیر پښتني ګوندونه په آزاد په پېښور او پښتونخوا کې قانع کړي دي چې باید پاکستان خپل دولتي حاکمیت په آزادو قبایلو کې وغځوي یزبو ته اجازه ورکړي چې فعالیت وکړي دولتي موسسات هلته ورسي اردو ورسي تر دغه عنوان لاندې د پاکستان پوهنېدلی دي زموږ پښتانه ملتپال ګوندونه یې په پېښور کې قانع کړي دي چې و نور آزاد قبایل پاکستان ته تهدید دي او دا باید راخپل سي نو چې راخپل سول په پاکستان منظم سرحد یې ودرېدی د ډیورنډ پر کرښه باندې د اردو سره مخ یو زه فکر کوم چې موږ افغانانو ته شایي دا چې وایي خپل کور بدلولی سي خو خرڅ دی کې خو پر همسایه زور نه سي اچولی چې تبدیلی کې نو دغه پاکستان ته خو موږ تاسې خپل ځان په لاس ورکړي تا ته در معلومه ده چې د داود خان پر ضد چې راووت پرتېدلو ځوان الوکان چې نه تاریخ د وطن در معلومه د ګلبدین حکمتیارو د رباني په نامه او د مسعود ولاړه د مقاماتو ته تسلیم شوه او هغو مسله کړه راوایستول بالاخره کله چې شورویان راغله خدای پاکستان ته په لاس ورکړه جهاد په نامه یو پروژه امریکایانو ته تقدیم کړه امریکایان په میلیون ډالر دا خو موږ وو چې ځان مو پاکستان ته تسلیم کړي اوس خو نو ځینې خلاصېدی نه شو نو چې ځینې خلاصېدی ځان زموږ ملتپالو سیاسي شخصیتونو دلته په وطن کې فکر دا دی ټول اختلافات چې پاکستان سره لرو باید د مذاکرې پر میز حل کړو کته ډیورنډ کرښه ده کته اوبو مسله ده کته ترانزیت مسله ده دا چې ورسره حل نه کې خود به افغانان ورې تللي دي ارګاو بارګای جوړه کړې ده د دې لپاره چې تاسو فشار لاندې راولي لاره بندې چې لاره بندې کې دلته نرخونه لوړ شو خلک په غاوس ول تاسو په لاس واره زاری کوي دوی ته وزغلي چې الله را راي لکه الله را راي لکه او دا چې موږ څه کولای چې ګرته د پاکستان د نیازه څو سره دا کوټو په توان مونږ دي بنا د همسایه ملک سره چې پاکستان دی باید د مذاکرې پر میز باندې او چې دوی ته نوري ونکو چې دا زموږ په واسه نه ده پوره ولی مو دا پټه کړې ده چې دوی را توای راځي چې کریټیټ لکه ترامپ چې د مکسیکو سره دري او موږ وایو دا زموږ په واسه نه ده پوره ده د افغانستان د خلکو کار ده پښتنو دا هغه خوا فیصله کړې ده چې نور نو موږ د پاکستان سره یو او دا څو قبایلي سرکشه چې مدني قانون نه مني باید یو اهمیت ورته راشي یا د پاکستان یا د افغانستان خو یې نه کولای پاکستان دې تر خپل اهمیت د حاکمیت لاندې دولتي راولي
تاسو تنظیمي مشرانو او د مجاهدینو د مشرانو څخه یادونه وکړله دی په افغانستان کې چې هر موضوع وسی دی ناری او چیغي پورته کی او اکسل عملونه شي اوس پاکستان کې د افغانان داسې بد حالت دروازې تړلې دي د پاکستان او د افغانانو باندې ډېر بد حالت جوړ کړی دی په دغه اړه ول دی خاموش دي
دا خو د دوی په خلک اشنا صاحب وبدي دوی خو د مقاماتو مزدوری کرده ده ده مقامات ده ایس آی دفترو مخت ولار و دوی وطن خرچ کرده دی دوی پلون وړاند کړي دي په هغه زمان کې دوی د ایس آی د استخباراتو په واسطه باندې مکتبونه سوځلي دي د هر یوه سوانې کړنې ویډیوګانې د دوی سره دي ځکه هم دوی خوله نسي خلاصولی او پټ دلته د ناټو او امریکایانو تر چتر لاندې پټ دي کله یو ډز چپایي پر پاکستان باندې وکړي دوی خو د پاکستان د ایس آی ته پټ دي هغه ورته وایي وایي قدرت مې ورسوله د مذکر څخه مې په فیل بدل کړله غټان مې کړه تر چې افغانستان ته ولاړه مخ مو ماته را وګرځوه دا خلک خو د پیسو دي د وطن چې دوی تباه کړي دا پاکستان ته چې په لاس ورکړو دا دغه خلک دي ځکه موږ خوله نیسي سورولی که د چوکۍ په خطر کې سوه او پیسې ناټو و سی آی ای و اشرف غني ور نه کړې بیا د اسلام په خطر کې دي سیاف یې هلته په پغمان کې راپورته سي رباني یې دلته راپورته سي ابل یې هلته راپورته سي ځکه دوی ږغ نسي کولی په دې شیانو پاکستان ته پاکستان ایسای دي سیاس ناټ پر رابادي چې دونه مې در کړي وه دونه دي وژلي دي دونه پلونه دي خراب کړي دونه مکتبونه دي چپه کړي دي
مننه بل موضوع ولسمشر اشرف غنی لکه تاسو چې مخکې یادونه ورته وکړه د پارلمان په غونډه کې د نورو مسایلو په څنګ کې وویل چې موږ راتلونکي انتخابات ته ژمن یو او چاته اجازه نه ورکوم چې په دغه انتخابات کې مداخله وکړي آیا تاسو د نظره دا کار امکان لري چې دوی په داسې حال کې چې کمیسیون یې دی جوړ کړي دغه پروګرام یې جوړ کړی دی چې بیا به څوک په انتخابات کې مداخله ونه کړي او شفاف انتخابات به ترسره شي
یا دا دوی غوړې خبرې کوي او بخښنه غواړم چې د توهین نیت نه ورته لرم خو خبره چې سړی یاد کړي دوی درواغ وایي هغه دا چې نه شرایط شته نه توانایي لري او نه امکانات د دې شته چې شفاف انتخابات وکړي اول د دوی دا ناندرې درې کاله پر دغه وی چې د چا ډله باید په انتخاباتو کې حاکمه سي څوک راولي هغه یې راوستل هغه بودیجه نه لري هغه معاشات نشته دنیا یې قانع کړې نه ده بل د بلې خوا څخه پنځه پنځوس فیصده د افغانستان ځکه ستا په لاس کښې ده په هغه پنځه څلوېښت فیصده کښې دې به څوک انتخابات کوي دوی که انتخاباتو ته ژمن دی خو دا ښارونه د ده په لاس کښې دي په قانون اساسي کښې واضح ورته ویل شوي چې ښاروالۍ او انجمنونه انتخابي دي خو خلک به مصروفه شوي وایي خلک به خپل ښاروال انتخاب کړي وایي په ښارو کښې خو هېڅ مشکل نه شته هغه دې وکړي که نر دی نیکه یې دا درواغ وایي د دوی نیت دا دی چې په آینده ریاست جمهوري انتخاباتو کښې هم دوی ودرېږي دوی اوس فکر د دې نه کوي چې څه انتخابات فکر د دې کوي چې دوه کاله بعد یو نیم کال بعد یو وخت پوره کېږي چې څنګه په نوو انتخاباتو کښې بیا ټیم جوړ کړي چې هغه د ټیم کې کار شروع کړی دی د شمالي ټلوالې یو غټ سوپر پاور پیسهدار عطایې د جمعیت څخه جلا کړي دي خپله یې معامله ورسره کړې ده ویل کېږي چې ممکن په راتلونکي انتخاباتو کښې هغه د لومړي معاون پاید شي د خپل دا بل بزکش معاون پر ضد یاد دی چې په وعدو یې وفا م نه کړله هغه یې په کور کښېنولی دي وایي تر هغو چې د هېچي پرابلم حل نه شي الیي هم نه پر کور کښېنه دفتر ته نه شي راتللی دوی په کومو پیسو په کومو شرایطو تذکرې دي نه دي ویشلي زاړه کارتونې دي نه دي راټول کړي او د بلې خوا څخه چمونه نه دي جوړ شوي د افغانستان انتخابات خو داسې نه دي چې ته ایله جاریان لکه بسکشي کې لکه دا وطن خو دې ته کار غواړي چې تنظیم شوي داسې انتخابات وکړي چې سیاسي ډلې جوړې شي قانوني سیاسي ډلې هغوی چمونه ورشي او دا چمونه خپل په منځ کښې تعاوض وکړي لکه د فوټبالو کرکټ چمونه فول به نه کوو درواغ به نه وایو هېڅ کار نه دي ورته شوی صرف دوی د بین الملي ټولنې تر فشار لاندې دغه د انتخاباتو کمیسیون جوړ کړ چې هغه مو خپله معاشونه نه لري هغوی تر اوسه په دې اخته دي چې ځان ته څنګه چوکیو میزو موبلو فرنیچرو د زړو خلکو چې موټران وړي دي زاړه رئیسانو کمیشنرانو هغه موټران ځینې واخلي دوی ته پسو لاندې کړي دا اوتېبل کېږي کې او دوی که انتخابات هم وکړي هغه به ناقص انتخابات وي کله چې د خپل متحدین وایي چې پنځه پنځوس فیصده خاوره ستا په لاس کښې ده نور د طالبانو په لاس کښې ده ته څنګه انتخابات کوې په ښارو کښې نه کوې ښاروالیګانې نه انتخابوي دا غلط دی د خلکو پر سترګو د خاورو ویشل دي که دوی انتخاباتو ته وډمن وایي دغه پرون وړمه ورځ دوی دا غیر قانوني پارلمان ته هم نه ورته تا کوی نه چې بس ته د یو کال مو وکړي دا بل کال نو توپه نه شته قانون خو داسې نه دي ویلي نو ځکه موږ توقع دا ده د بینملي ټولنې ناتو او دا د ترامپ نوي ادارې ته ګوندې خدای چې دوی د فشارونو په نتیجه کې دا د دولتي حاکمیت وسط زیات کړي، په ښارونو کې د ښاروالګانو دپاره انتخاباتو کې فساد دمنځ څخه یوسي. اتمی خو انتخابات نیسی، نو د انتخابات په نتیجه کې چې یو فاسد حکومت راشي لکه د دوی هغې چې د روسه یا ناندري دي، فایده یې څه شي ده؟
پس په آخر کې غواړم دا سوال وکړم، د دغو ټولو ننګونو امنیتي ننګونې چې دا اوس روانې دي په کابل او په دا نورو ولایاتو کې، همدارنګه د فساد او د مواد مخدر په اړه باندې اوس راپور ورکول سوی دی چې د پخوا نه ډېر زیات سوي دي، همدارنګه دغه ناندري چې د دپله د ملي وحدت حکومت ترمنځ موجودې دي، او د انتخاباتو دغه مشکلاتو په موجودیت کې به راتلونکي تاسو څنګه څه
وام؟ راتلونکی یو دا دی چې خدای جل شانهو اراده وکړي او پر دې وطن ورحمیږي. زه په دې باور کوم چې خدای جل شانهو هم د دې وطن څخه چون مشران یې خپل په ګټو او فساد اخته دي سترګې دې پټ کړي. بله لاره یې د خدای رالاندې د امریکایانو او ناتو دي، که هغوی متوجه سي افغانستان ته او خپل پالیسي داسې مطراکی چې نور نو په نیابتي جګړه بنده ده، دوی به هم پروجستان نه حمایه کوي. یو منطقوي کنفرانس جوړ کړي چې ایران و هند و چین و روسیې ته اطمینان ورکړي، تر دې کنفرانس وروسته په افغانستان کې زمینه دې ته برابره کړي چې یو څه شفاف په ټول افغانستان کې چې سولې انتخابات وسي، د خلکو په ګپ په نه په یو حکومت راشي او هغه کار وکړي. یا دا وي چې خوابدنه کړي چې په اسټرالیا کې افغانان زده خو چې زما ته یې په لاسه کې ځین د افغانستان د دې څلوېښتو کالو مشرانو خیانتونو ته چې ګورم چې د دې وطن سره یې کړی دي چې د خپل ګټې دپاره پوستین ورته غورځوي. زه د ملګرو ملتو د یو کمیشن تر نظارت لاندې و یو کمیشنر ته افغانستان پنځلس کاله په لاس ورکوم چې چېرې سمې کې معدن راوباسي، لارې سمې کې پاکستان ته اطمینان ورکړي، روسیې ته هم بل ته هم زمین دې ته برابره کړي چې سوله راشي او ښه انتخابات وشي. بعد له پنځلس کاله افغانان ته بیا دا ملک تسلیم کړي، هغه وخت به دا وطن اصلاح شي. غیر مېږې په دې او تو بلتو د دې خود غرض و خود چار رکو مشرانو باندې دا وطن نه ابادېږي.
زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي انجینر یوسف کور، ستاسو د ښه نظر او معلومات او څرګندونو څخه زیاته مننه، تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
تشکر حسنا صاحب، ژوند دي غواړو کامیاب اوس.
مننه، خدای پامن. قدر من اوریدون کو دا چنن اتم دا مارچ برابر ده د شدو دا نریوالی ورزی سره، ز دا دوست آواز دا رادیو دا کارکون کو پاستازی تو طولو شدو پخاص دول دا افغانستان بیچاره و او دا مشکلات سره مخامخ شدو او مندو تا مبارکی ویم، ارزو لرم چی د ټول نړۍ د شذو په خاص ډول د افغانستان د دربدرو او بیچارو شذو مشکلات حل او د خوشي او نیکمرغي څخه ډک ژوند ولري. په دې اړه موږ په کابل کې د افغانستان د شذو د سراسري سازمان د رئیس سره مرکه کړې ده، چې هغې په خپله مرکه کې د ښځو نړیوال ورځ د اهمیت او همدارنګه د افغانستان د ښځو د مشکلاتو په اړه خبرې کړي. ستاسو پاملرنه راګرځوم و دغې مرکې ته. شنوندگان عزیز، در برنامه امشب در رابطه با روزی بین‌المللی زن که در سراسر جهان تحجیل می شود، ما برنامه خاص را ترتیب کردیم. در این برنامه مصاحبه داریم با محترمه سرایا پرلیکا، رئیس سازمان سراسری زنان و عضو فعال مشارکت زنان افغانستان را از کابل به خود داریم و می خواهیم در رابطه با اهمیت این روز و همچنان وضع زنان در افغانستان با وی صحبت داشته باشیم. محترم سرایا پرلیکا، رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان و مؤسس کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان، سلام ها و احترامات ما را از رادیو آواز دوست بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
تشکر بسیار زیاد. میخواهیم از طریق شما هم سلام های صمیمانه خود از تمام شنوندگان رادیوی شما و زنان جهان تقدیم کنم و 8 مارس روز همبستگی زنان جهان بر زنان سراسر جهان تبریک بگویم.
تشکر، لطف و مهربانی شما است. محترمه سریا جان، طوری که شما بانی شرکت اکنون ما در آستانه 8 مارس یعنی روزی خجسته بلملی همبستگی زنان قرار داریم، این روز را به شما و همچنان به تمام زنان جهان بخصوص زنان افغانستان از صمیم قلب تبریک گفته، آینده درخشان و دور از تبعیض برایشان خواهانیم. اگر از هم اولتر در مورد تاریخچه مختصر این روز و اهمیت آن در شرایط فعلی صحبت نمایید و همچنان این روز برای زنان افغانستان چقدر ارزش دارد؟
8 مارچ روز بین المللی همبستگی زنان جهان، این روز در اولین بار یعنی این روز به خاطر گرفته شده که در اولین بار زنان یک فابریکه با زندگی شهر نیویورک، اینا به خاطر پایین بودن دستمزد خود، به خاطر بلند بودن ساعت کار خود، 13-14 ساعت کار میکردن، به خاطر شرایط بسیار بد و نامساعد محیط کار خود، اینا دست به اعتصاب دادن و در ترکای در حدود 300 نفر نیویورک بر آمدن و شعار عدالت خواهی بود و می خواستن حقوق مساوی، ساعت کار مساوی و بهبود شرایط کار بر خود می خواستن. اما این مظاهراتشان یا این راهپیماییشان با خشونت بسیار شدید مواجه شد و اینا یک تعدادشان در کشته شد و یک تعدادشان دستگیر شدن که این یعنی بعدن در سالهای بعدی 52 از طرف ملل متحد در توسط خانم کلارزیت که نیمسن این روز به نام روز 8 مارس که در روز همبستگی زنان جهان پیشنهاد شد و مورد قبول واقع شد و بعد ملل متحد هم این روز به رسمیت شناخت، یعنی 8 مارس روز همبستگی زنان جهان ملل متحد هم به رسمیت شناخت که هم از شغلن. البته در ابتدا در کشورهای سوسیالیستی این بسیار به خوبی تجربه می شد و آهسته آهسته آله در تقریبا در سر و سر جهان شکل جهانی رو به خود گرفته، به اشکال مختلف این تجلیل از این روز به عمل می در کشورهای پیش رفتن که زنان به حقوق خود یک فیصدی بالای به حقوق خود نائل شده و دستاوردهای دارن، اون ممکن به شکل جشن ها، به شکل تبریکی ها، به شکل تقایف و جلسات رسمی که از دستاوردهای خود صحبت میکنن و همچنان از کمبودات خود تجلیل به عمل میاید. اما در کشور ما در افغانستان با کمال تأسف که زنها در شرایط بینهایت دشوار زندگی میکنن، در شرایط را که اتای در کرا و قصبات و ولایات ما شرایط غیر انسانی، یعنی که در مغاره زندگی کنن شرایط غیر انسانی، یعنی که حق دسترسی را به صحت نداشته باشن، حق دسترسی به تعلیم و تربیه نداشته باشن، حق عدالت در موردشان جاری نباشن، حق دسترسی با محاکم نداشته باشن تثبیت حق خود و حتی حق زندگی و انتخاب کردن و انتخاب شدن و همسر زندگی خود انتخاب کردن نداشته باشن و بعد داده شدن و خشونت به حد اعلای خود برسن، یعنی حقوق ابتدایی و اساسی انسانی خود اینا برخوردار نباشه، در اینجا این زن در یک حالت بسیار بد اکثریت زنهای افغانستان قرار دارد. اما ما در این نیست که همیشه ایت بودم، ما دستاوردهای بسیار خوب را هم داشتیم، یعنی 8 مارچ در سالهای دهه دموکراسی ما اول ابتدا در زیر سقف به شکل مخفی و بعد اینکه در دهه دموکراسی ای به شکل آزاد در حتی در مظاهرات سرک ها ما ایره پذیرش کرده بودیم. اما میبینیم در شرایط که بعد از 1371 یا 1992 ما میبینیم که چطور حقوق زنان هستن میره و همین حقیه که داشتن همین آزادی رفتراش هم سلب میشه در زمان مجاهدی و با زنان در خورد بی نهایت و عشیانت صورت میگیره، در خورد که حتی در قرون وسطا هم صورت نگرفته و تاریخ جهان نظیر از این رو ندیده، تجاوز به سجنی بالای زن، اختطاف و کشتن و بردن و همه هر آن چیز دردادن و همه چیز زنا و عالم در زمان طالبان میشد و آل هم که جامعه بین المللی بیشتر از 52 کشور در کشور ما هستن، اینا به خاطر حقوق زن و به خاطر تامین حقوق بشر و دموکراسی گویا که کار میکنن، باز هم زندگی بسیار خوب در زنان ندارن. این سعیست که یک مختار دستاوردهای در 10 سال که در روزای مکاتب باشته و یک تعداد میره که کیفیت مکاتب چه قسم است، این که زنها میتونن که نهادهای مدنی را بسازن و کار بیرون از منزل کنن، حد اقل دسترسی و خدمات صحی داشته باشیم، اما باز هم این داره. اما انوز ها ما در مرحله 1371 که بودیم قبل از 1371 تا اون وقت هنوز هم نرسیدیم. اگر 10 سال بعد هم او دستاورده رو ما داشته باشیم بسیار موفق هستیم. همین خشونت هر روز که کاهش پیدا کنه، خشونت سرویش بالا میره، مثلا زن کشته میشه، زن الان گردنش بریده میشه، زن سوختانده میشه، زن گوش بینیش بریده میشه، زن تبادله میشه با حیوانات، زن بد داده میشه. ما وقتی که زن میگیم چند زن یک تعداد محدود زنای تحصیل کرده و کسایی که در شهرها زندگی میکنن مثل ما نیستیم، اکثریت زن افغانستان از حقوق اساسی و ابتدایی خود محروم است. این شرایط ما دیروز که روز دوشنبه بود 4 مارچ اتحادیه سراسری زنهای افغانستان، کمیته مشارکت سیاسی زنهای افغانستان و یکی تعداد نهاد دیگه، یک نهاد دیگه هم مشترکن. ما اجتماع چنو به پیشواز اجتماع ما یک کانفرانس گرفتیم، این را تجلیل کردیم که امی دستاورت های دستاله زنها و همچنان چالش هایی که در برابر زنها قرار داره این مورد مطالعه قرار دادیم. اما این در چیش در یک جایی که زرق و برق و تل و نام اینا نبود، ما در یک در جامعه فرهنگ و جامعه مدنی در اونجا در تالارش رایتان تجلیل کردیم، یک تعداد زیاد اشتراک کرده بود، در اینجا زنهایی که شهید شده بود اکسایشان بودن و همین فرمه های قبلا توضیح کرده بودیم که اخشار مختلف جامعه البته در کابل و بعدا در ولایات هم اخواد شد. این یا نظریات خود نشته کنم که از رئیس جمهور چی میخواهند، از یک کارگر عادی و در فروش سرسرک داد دکتر و پروفیسر و استاد هم و زن و مرد در این نظریات خود نشته کرده بود، در بلاکارت ها نشته شده بود، اینجا بند شده بود و بعدا انزها در پای از او کده که به رئیس جمهور روان میشه. ما همون چالش ها بی عدالتی هایی که در مورد زن است اوله. اما اجتماع اصلا از روز جشن در افغانستان نیست، روزی است که ما باید کمبودها و چالش هایی را که در برابر خود داریم، روز مبارزه است، روز مبارزه عدالت خواهی است که اساس عزنی هم عدالت خواهی و اساس عدالت خواهی اینا بر آمده بودن در اجتماع تو همین روز کارگرای نساجی امریکا اینا عقل خودم میخواستن. پس بر ما زنهای افغانستان این روز به نام روز که من فکر میکنم روز دادخواهی است، یعنی روز ادوکاتی است که ما به خاطر رسیدن به عدالت است و عدالت بر زنها و دسترسی زنها به تمام حقوق انسانی و بشری شرمنده.
تشکر بسیار زیاد. در رابطه با خشونت علیه زنان شما گفتی اتحادیه سراسری زنان افغانستان و همچنان کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان که شما و عضویت آن را دارید، یکی از مسن آن هستی، چی کارایی را در می رابطه انجام داده و چی پلان هایی را در آینده داره تا از خشونت علیه زنان جلوگیری نماید؟
بله، یکی خوب مسئله آگاهی دادن از مردم به صورت عموم. مرد زن اول از حقوق زن آگاهی ندارن، چی از لحاظ دین مبین اسلام حقیقت زن در دین اسلام داره و هم از لحاظ قوانین افغانستان بخصوصا قانون اساسی افغانستان، و هم از آگاهی ندارن از کنوانسیونای بین المللی که افغانستان با اون متحد است. یک چیزی که نهادهای جامعه مدنی مخصوصا زن و زن هم مخصوصا زن ها آگاهی میخواهند که ذاتیت را بلند ببرن و بر مردم آگاهی بدن، مخصوصا نیازهای دیهی هم بر زن و هم بر مرد است، از طریق مساجد، منابع، تدویر ورکشاپ ها، تدویر دایر نمودن کنفرانس ها، گفتمان های مردمی و اینا، که مردم آگاه شوند از حق انسانی زن و قدم اول. این خودش در کاهش خشونت میتونه فهم داشته باشه. و دیگه یک قانون اینا دادخواهی کردن در کمک وزارت زن و قانون منع خشونت در شریختن و این مراحل قانونی خود را طی کرد و در این با ای از طرف رئیس جمهور توشیح شده. دیگه این که ما میخواییم که امی قوانین که یک کمیته هم تعیین شده در تمام وزارت خانه یک کمیسون های جندر به وجود آمده که باید این امی قوانین تطبیق شده. تدبیر که امی قوانینه در سراسر کشور البته همونطوره که شما میبینید در مجموع ضعیف بودن تدبیر که قوانین است که در این مورد هم وجود داره. بگم ما یک گروپ همکاری یک کمیسیون ساخت زن ها که در این البته از تعداد مرد ها هم شرکت داشتن که قانون خانواده را تنظیم کردیم که اون قانون در وزارت عدلیه هنوز مانده یک نیم سال است که در اونجا مانده که بالاخره اون مرای خودت اگر دادخواهی میکنیم همیشه یاد بکرسی که میگه دادخواهی میکنیم تا او قانون به شورای ملی و بعدا به توشی رئیس جمهور برسه ای باز شود که دسته بازتر بر خانواده ها میتن که چطور بگه دستر حقوق تکل هم همه آگاهی میکنیم. ما آگاهی میکنیم که مثلا ازدواج اجباری چقدر غلط است و چی عواقب را دارد، چی خشونت دایی را به بار میاره، که یک کلش به چی صورت میگه و همچنان هر حادثه هم که اتفاق مسته عکس العمل میکنه. مثلا ما در ارتباط امیر خشونت یک مظاهره نگرفتیم، البته شرایط امنیتی زن و شرایط در صورت عموم مثلا امنیتی زن و تأمینی که امنیت شخصی شد ما دیدیم که مظاهره کردیم و گفتیم که خشونت چهار ما خشونت بس است بود که من هم در اون مظاهره بدم. اینطوری این کارا را ما همیشه جز پلان کاری ما هم به صورت انفرادی مصفات دارم و هم به صورت مشترک در شبکه ای
و همچنان خشونت علیه زنان که از طرف زورمندان و کسانی که فعلا در دولت هست در ولایت های مختلف اتحادیه شما بخاطر جلوگیری آن چی پلان ها دارد؟ همچنان اجرات دولت افغانستان، محاکم افغانستان، قضای افغانستان در امیرات تا از نظر شما چی گونه بود؟
اما تا که شما اشاره کردیم که واقعا تمام قدرت اقتصادی، سیاسی در دست زورمنده، قدرتمنده و ناقضین حقوق بشر است. به نوع جامعه ما یک جامعه مردسالار ضد زن است در مجموع. اما زن وقتی که مورد تجاوز دست جمعی و انفرادی قرار میگیره، مخصوصا مورد خشونت قرار میگیره، خشونت بسیار وحشیانه، دستیتی از این زورمنده به این مدافع از ما و یا عمل کننده این جنایت شامل است. به نوعی جامعه مردسالار افغانستان و کسایی که در دولت هست اکثریتش نمیدون تمام اکثریت از اینا کسایی هستن که به حقوق زن متعهد نیستن به هیچ وجه. به نوعی من میتونیم که قانون هم طورا شاید باید مانی تطبیقش میشه. اگر یک کس تجاوز کرده یا خوردادی یکی از زورمندان ارگانهای دولتی بده یا بچیج بده یا چندان خودش بده، بنابراین چون فساد در جامعه ما فوق‌العاده زیاد از سراسر دولت افغانستان آلوده به فساد است، بنابراین خود فساد هم یکی از عوامل اساسی خشونت در جامعه ما.
پس از نظر شما و از دیدگاه اتحادیه شما رای حل چی است که این مشکلات که در برابر زنان قرار داره حل شود؟
یکی خود سازی دستگاه دولتی از مردمان مصرف و از جنایتکارا و از ضد حقوق بشر و حقوق زن است. دیگه یکی مسئله تعلیم و تربیت که کفتر توجه میشه بلند بردن آگاهی‌های مردم هست. دیگه یکی جلوگیری فساد یا کاهش فساد بیعد هست که در جامعه ما حکمروایی داره این است. یعنی اوت همین خود بسوادی هم یک مرض است که او را گفتیم در تعلیم و تربیت و اسلام قوانین و تطبیق قوانین است. همین قانون دست داشتایی که ما داریم و وقتاً قانون اساسی ما اگر تطبیق شده، قانون من خشونت اگر تطبیق شده، قانون خانواده اگر تطبیق شده و سایر قوانین، این میتونه که در کاهش خشونت و نابرابری ها یا از قوه قضایی ما بسیار عادلانه باشه فیصله هاش، نه تبعیضات نیست، تبعیضات جنسیتی از بین بره، اینا کلش میشه که ما امیدوار باشیم که در آینده های نشندان نزدیک بلکه در آینده ها میتونه که در کاهش خشونت بی‌عدالتی اینا نقشه اساسی را بازی.
تشکر بسیار زیاد. در اخیر پایان شما به مناسبت این روز چی است؟ همچنان از جامعه جهانی در این رابطه چی تقاضا دارید؟
قانون تقاضا میکنیم یا تقاضای ما ایست که دوست شد اول رمضان در ارتباط با تأمین حقوق زن و حقوق بشر بسیار پافشاری کنند و از آخال هم نکنند، اما گمتای عملی بسیار جدی را در خود دارند و در امین فساد و فساد مفتیدی للا تناجلال شما گرفتن در که کمکشان از شروع افتادن و امین زورمنده و قدرتمنده را یکی از عوامل به کرسی رساندن و قدرتمند ساختن دوباره از یا خود جامعه بین المللی هم هست. ما جامعه بین المللی می خواهیم که واقعا در چیزایی را که به حرف می زنن امین مساعدت هایی را که خواستن کنن به زنهای افغانستان در خط امیر به عمل پیاده کنن، واقعا زن افغانستان کمک برسانن تا اینا به حقوق اساسی خود دستیابی پیدا کنن و یا بتانن که در مقامات تصمیمگیری مساعدت کنن و تصمیمگیری در جایی که زن است اصلا تصمیمهای مردان است و در جایی که زن محدود آمد پیدادش اینا امی تصمیم را میگیرن که به نفع مردان است. از این خاطر ما توجه ما در بلند بردن ظرفیت ها و خودکفاسازی زنان و سهم زنان در اقتصاد کشور ما بالا بره و این از طریق بهبود تعلیم و تربیه و همگانی ساختن آموزش و پرورش است و هم از طریق آموزش های مسلکی هم هست که او در رشته های مختلف زراعتی، اقتصادی، تجارت و غیره می باشه که زنها را در عرصه های مختلف کمک کنن و هم در نفسیه قرار بگیرن.
بسیار زیاد تشکر محترم سرایا پارلیکا، رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان. از صحبت مفید و معلوماتی شما ابراز سپاس می نماییم. باز هم این روز خجسته را برای شما و همه زنان افغانستان تبریک می گوییم و امید داریم که همه شما با آرزوهایی که داری برسی و روزی به که در افغانستان هم مثل دیگر کشورها حقوق زنان تامین شود.
باشه، تو بسیار تشکر
از فایده خوبتانی از بخون تشکر. 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 خداحافظ.
Shayad Chibar
پراونی پا ورستی شیبو که یو زل بیاستا سپاندره نراگر زومه ده خبرنو ولندسته.
رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح شورای ملی تاکید کرد که برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها اراده محکم وجود دارد. قامات افغان گفته اند که از صبح دیروز بندرهای تورخم و چمن برای برگشت مسافرین افغان و پاکستانی باز شده است. وزیر مالیات در اولین جلسه کمیته رهبری صندوق وجهی بازسازی افغانستان گفت که این صندوق نیاز به منابع بیشتری دارد.
در افغانستان در ملی امنیت سلاکار وای در ترحگری زپولو در پارگت پوزی و دیپلماتیکی حچی پکاردی. راپور نوای چین لا افغانستان سره خپلې ګډې پولې ته مځکني ځواکونه لیږلي چې لا افغان ځواکونه سره په ګډه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د بې پوله خبرلان ټولنه وایي چې افغانستان د ښځینه خبرلان لپاره یو خطرناک هیواد دی. او د بشري حقونو د څار موسسې په یو لمه کې د امریکا د ولسمشر هغه فرمان غندلی دی چې دغه هیواد ته د اوو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر سفر بندیز لګولی دی.